پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سفارت چارې له پرون یکشنبې راهیسې پیل شوي. د کورمې په پاړه چنار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغلته د وسلو ټولولو پریکړه وروسته تر دغه وشوه چې په فرقه ییز شخړو کې ګڼ شمېر کسان ووژل او ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په تازه هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شوی چې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغلته جنګیدونکو ویلي چې د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. بلورته د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري او د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی نه اسرائیلو محروم کړي دي. او روسي خبره هم دا چې د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېد چې د عدالت فرا ټیم ته ماته ورکړي. نن هم په دغه لیک کې دوه لوبې ترسره کړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مرابول. نن خبرې کوي چې چنئی فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. لداسې کتابو په ما هم خبر کم چې ټول لس پاڼې دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ټرافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولي چې چیرته نشه خو به نوي کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله. د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیزل شوي.
د افغانستان خلیل شیلونه نفوس دغه پورته کوي نور ساتي خپل خاصه د دې د دې په کار دغه لوی پورته کوي
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بینالمللي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یو لوی ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو نجونې به مو زده کړي کوي خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی جدا لارې اختیار کړي دی جدا اتحاد کړی دی. دا چې اتحاد څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو ټول ملت یې ګوري.
خود به خلق په موږ باندې رښتند وایي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل. ازادي رادیو راپورونه تر لاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي جنو یې هرکلی جنو پرې نیوکې کړي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشي. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وجل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو زنګ ټنګېدل چې تیرونه ګڼو سیاسي لوجو پرې نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل. خو سراج الدین حقانی چې لا یې د دغه قتل ګوته چاته نه ده نیولې، د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوې څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل له مړینې وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دېره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتګ د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل علا شانه د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان 40 میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس ته کوو، د افغانستان 40 میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دې د لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه.
دلته زموږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د لوی حقانی د کورنیو میراث پرونه چې ملت تاسې ته رسي او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتي.
خلیفہ سراج الدین حقانی دتر د شہادت خورستہ د حاغی سرا د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړی د حاغی د تسلیت پر پار باندې چاغی د تسلیت او د تعزیت پیغام را نکړی دی، هغه د پدې حساب لشي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ تاسې د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې ده چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی دوی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دوی د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دوی د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي دي، اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنا نه ده چې دا خلک دي د قندهار په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویبسایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویبسایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلی مثبت هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره و. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې د پاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا و د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریزه غوندې ښکاري، ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه بخپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملاحبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلی نه ده، د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک دې چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیل یې ورنه کړ سره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسایل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي، او دا په خپله یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولی سي. په تېره بیا په افغانستان غوندې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکیلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري، دوی دا ټوله په ځان کې اوس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري. بلخوا د کندهار غې چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې د ځان څخه خوابدي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرار کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولانی تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت له امله پارولی دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي، او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریا یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو غبرګونونه هم وپارول، عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفته مشورې ورکولې او ان جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتبو روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنې په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دي او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو ګوري، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري، خو طالبان ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلې شوې ده، دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتې کوي. نو په کار بداوي چې دی دو د هر څه څخه لاس واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی را مخکې کړی دی او دی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي، او د هماغه دین څخه چې دی دې ته د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ کړی دی. دا په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي، ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړ پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنیو حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دی. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا بسم ربک الذی خلق، همدا شانتی کله چې د دو کورنیو دو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخالت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنګونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سمه روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني واکمنان په اسلامي اقوالو برابر دي، سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي، او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول، او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفق شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتونه 12 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 30 استادان تازه منفق شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي، او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي، او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړ زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح، او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات، علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه، او یا په یو بل نوم باندې منفقول، دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي، حکومتداري باید ډېره لویه سینه ولري، او دې ته زمینه مساعده نه کوي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي، او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د 4 کال پر رسیدو زړیدونکې ده، خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینه کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتنې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړې ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره یې لوی ترهګر و، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 10 نیټه باندې، تر اوسه پورې د دې پالیسي د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانان ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو لپاره د ټولو اړخونو لپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت لپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګ د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نشي کولی چې په افغانستان کې فزیکی بشری او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سمته ټولنیز رسنې په ټولنیز رسنیو تیره ونه بل اخره د طالبانو له راتګ درې کال وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګ کړی ده او هر ډول ازادي ترې اخیستي. هغه ټکی چې تر اوسه یې طالب ویاندان ول منلو انکار کوي او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیز رسنیو خبره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې، وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغه څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وځ کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستونی نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنۍ ته یې ټولې ازادي ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خبره شوې راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایي شوي او په مسالو خزینه اکاونټونو ټویټر، فیسبوک، ټیک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافروړونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې لامل یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافروړونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه هر ځای کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادې کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولي، د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومول شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووزي او له سړکه د نشایي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړول شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله ونیسي، حتی په اړه مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هره مصره یې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم، نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSAY دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لنګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 8 ساعته او 6:50 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم وهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینسپوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خو لا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو 24 ساعته.